Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي د هوت اتلسمه د 2000 میلادي کال د مارچ اتمه د شزو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ټولو شزو ته د ورځ مبارک وي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د ولسمشر د لوړې د مراسمو او نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواژه. د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه نن دوهمه شل اووریزه مسابقه لري. او ازبکستان د مالوچو اجباری کار پای ته ورساو. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبري وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم بحث شوی چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات رهبری شي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل ښاغلی غفارزوی تیر ماښام و بچې د قرهباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفارزوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلې خواته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې چې دوی د حقانی شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چې نیول شویو کسانو چې په ښار کې هدفي وژنې کولې په لومړنیو خبرو کې خپل جرمونه منلي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیر ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیوال نه دي. دغو چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا ادعا رد کړه چې ګنې دوی د تړون د ماتولو اراده نه لري. شاغلی شاهین پر ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوی موافقې د عملی کېدو بهیر ښه روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې هیڅ توجیه کېدای نشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت یوه بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 10مه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او آیرلند لوبډلو شل نړیوالې شل اووریزې لوبې کړي چې د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې 12 د افغانستان ملي ټیم ګټلې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د مالوچو په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه لاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او دوی کولی شي پر ځمکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ګټلی شي. د مالوچو تولید له ډېرې مودې راهیسې د ازبکستان د عاید یوه لویه سرچینه بلل کېده. په خاطر دې په ازبکستان کې د مالوچو د اجباري کرنې په کاروبار او راټولونه کې له کارګرو ناوړه ګټه اخیستل کېده. داسې راپورونه هم و چې ان ماشومان د مالوچو د راټولولو کار ته ګمارل کېږي. امریکا له دې وړاندې له ازبکستانه د مالوچو په واردولو محدودیتونه لګولي وو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډی سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډی سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو وویل د هغه کس چې په وروستیو کې د آکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کنفرانس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کنفرانس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پنس هم ګډون کړی و. خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پنس او نورو مشرانو ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته دی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري وویل نه هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. او د لبنان صدر اعظم وایي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړه یې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسېدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روانه خبری مجله په دوام کې سبا د ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کیږي.
داخلي او بهرني مېلمنو تر غوښتل سوي دی او دا به یو شاندار او تاریخي مراسم.
دا د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال دی، خو له دې سره په یو وخت عبدالله عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان وردګ او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تښتوي چې له خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي.
د چاک ولسوالۍ کې چې کوم کسان تر ورځې کرانته شوي و تر اوسه پورې هم آزاد شوي نه دي، ټول ملکي کسان دي.
په غزنی کې له ډېرې مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
د دې ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. اته بجیا او اته دقیقې دی د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو ته یو ورځ پاته ده. خو محمد اشرف غنی او عبدالله دواړو د لوړی تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه استولې دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړي د جمهور ریاست په سلام خانی ماڼۍ کې لوړه کوي. ټاکنې سیالي عبدالله بیا په سپیدار ماڼۍ کې د لوړې تابعیا کړی ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړې مراسم سبا دوشنبه ترسره کیږي، خو داسې ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنیزې ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندریو په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دوو حکومتونو جوړېدو ته رسېدلې ده. ټاکل شوې سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغو مراسمو لپاره میلمنو ته له پرون راهیسې بلنلیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې د بلنلیکونو موضوع تایید کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د وروستیو پرمختګونو په اړه وویل
مراسم د ټاکل شوي نیټې سره سم کیږي چې هغه د کمپ نولسمه نیټه ده. د دې لپاره ټولې امادګۍ نیول شوي دي. داخلي او بهرني میلمنو تر غوښتل شوي دي او دا به یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې لمخي محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو. خو د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او له خپل اړخه یې د پټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د ښاغلي عبدالله لوري ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله
دا یوای د ټول شموله دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله عبدالله لوري ته ټوله تیاری نیول شوې دي. هڅه دا ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شموله دولت او ثبات او همپالنې ټیم وړ وي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوري د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد شهلا فرید د پښتنې ته په جواب کې وایي دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنۍ ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي. خو دا چې ناندرۍ رامنځته شوي مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپل کړی دی. نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروی پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. د نوري نړۍ په شان دا ورځ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. دا چې نن په دې مناسبت په افغانستان کې څه پروګرامونه دي، دا ورځ څنګه لمانځل کیږي، اجمل تورمان د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بلې څارون صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل نن د مارچ اتمه د ښځو پیوستون نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ باندې په افغانستان کې هم په نورو کلونو کې بیلابیلې غونډې کېدلې، لمانځل کېدلې. دغه ورځ په بیلابیلو ادارو کې حتی په دولتي کچه لوړپوړو چارواکو په لویو غونډو کې ګډون کولو. خو سږ کال د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله دغه غونډې کمرنګ شوې دي. پرون د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو غونډه رابلل او فکر کوم چې دغه غونډه د همدغه موضوع له امله کنسل شوه. دغه شان په 8 د مارچ په 8 نیټه به هر ورځ د لوی غونډې کې چې ولسمشر غنی په کې ګډون کوو، د اجرا رئیس او نور لوړپوړو چارواکو خطر اوسه پرې د داسې کمی غونډې خبر نه دی. او د کوم دولتي ادارو نه چې په خوا به په بیلابیل ډول پاره ادارو کې منځل کې دي، لا غونه هم زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې دغه ورځ د کورونا وایروس د ویرې ورته ویل شوې دي چې دا ورځ مل مانځي یا کد مانځي هم د سیول مانځي چې مثلا په یو شکل د اشکالو باندې مانځل وی ولې دی ویلو غونډې پترس کې نه. ځکه مخکې له دې د افغانستان د عامر روغتیا وزیر د نوروز د میلو په اړه هم خبرداري ورکړې او ویلي ول چې په کوم ځای نو کې چې غونډې کې تجمعات کې لاغې څخه دی ډډه وشي. د جمعې د منځونو په اړه هم پر نو ویل چې دوی به د علماو سره خبرې کوي چې څنګه کولای شي د لپاره یو تدابیر ولري. دا خبرې وروسته د هغې جدي کېږي څاروان صاحب چې پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزیر اعلان وکړ چې د کورونا مثبتې پیښې په هرات ولایت کې څلورو ته رسېدلې دي. نو کېدای شي واړه واړه پروګرامونه وي نن په یو ډول د ځین منظره وشي، ولې تر اوسه پرې په دې اړه چې کومه لوی پروګرام په دې اړه جوړ شي چارواکي په ګډون کې او په ډېر شمېر سره ښځې پکې راټولې شي تر اوسه پرې څه نشته دی.
ډېره مننه کورودان اجمل تورمان. وکلی وی خو شاید دا ورځ د کورونا وایروس تر اغیز لاندې راوستي وي. نو لبلې خو دوه نور نور واقع یا دو نور مناسبتونه هم شته چې شاید زیاته توجه اخوته وشتي وي. یو دا ده چې د ولسمشر د لوړې مراسم دي سبا او ورپسې په غالبا په ناروی کې بین الافغاني خبرې پیل شي. سږ کال د مارچ له اتمې یا د ښځو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت د افغان ښځو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. وروسته له دې چې د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. نړیوالو مطبوعاتو هم همدغو اندېښنو ته کتنه کړې ده. د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته دا سرلیک غوره کړی دی: له طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشري حقونو فعال ژورنالیست او د غنو کتابونو لیکواله ده. د افغان ښځو نامعلوم برخلیک د دې وروسته کتاب دی. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقې ته خوشبینه نه ده او وایي سره لدی چې طالبان په افغانستان په یو موده کې واکمن ول او سخته واکمنی درلوده، نو سخته ده چې د دې معاملې یعنی د طالبانو د امریکا د موافقې ته اشاره ده. ګټون کې یا بایلون کې به کومه خواوی خو څه چې ښکاري لویه یا اصلي بایلون کې به افغان ښځې او نجونې وي. لیکواله د طالبانو دې خبرې ته اشاره کوي چې وایي د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډېر وایي چې د طالبانو منظور دا ده چې نجونې دې یوازې تر درېیم ټولګي پورې زده کړه کوي او هغه دې هم یوازې دینی علوم لولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشو نو د ښځو د حقونو تضمینونکی به پاتې نه شي. اغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکواله وایي ډېر ښځې او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستای تاریخ لا یادونه باسي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبانو پر افغانستان واکمن ول، د هغه وخت چې افغان جونې له تعلیم او نورو مدني حقونو به برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلیده. شغل جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانیو موافقو لوستلو او څیړلو وروسته لیکلي چې د طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلی چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلېږي. د یور نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دې ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري. له ولسو کلونو وروسته دا نظر امریکایي چارواکو ته پیدا شو چې که غواړي د افغانستان کړکیچ ختم کړي باید د جګړې د دوام پر ځای د خبرو اترو له لارې موافقې ته ورسیږي. خو د دې لیکنې لیکوال وایي چې طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی او له امریکا او د افغانستان له حکومت سره خبرو ته تیاری یو ش او مثبت ګام دی او کېدای شي چې د دې کښالې د پایته رسیدو لپاره یو کړکۍ پرانیسي. زموږ شخلا ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه دول شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوریدای شي. د میدان وردګ ځایی چارواکی وایي طالبانو لا هم هغه څه باندې 50 ملکیان نه دي پریښي چې څو ورځې وړاندې د چک ولسوالۍ له یو شمېر کلیو برمته کړي وو.
د دغه ولایت مسولان وایي دغه کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي او هڅه کیږي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شي. د اروزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسان یې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ ښاره بیولي وو. په همدې حال کې طالبانو منلی چې په اروزګان او میدان وردګو ولایتونو کې یو شمیر کسان د څېړنو لپاره نیولي وو، خو د دوی په خبره بیرته یې آزاد کړي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله الدین راپورته.
د میدان وردګو ځایي چارواکي وایي د تاوتریخوالي د کمښت او د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره هغو سیمو کې عملیات نشي کولی چې ملکیان پکې برمته شوي دي. د دغه ولایت مرستیال والي تاج محمد عمري ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بوولي دي.
د چاک ولسوالۍ کې چې کوم کسان تر ورځې کې برمته شوي وو، تر اوسه پورې هماغه حالات کې دي، یعنی بیرته آزاد شوي نه دي. او د کومو ځایونه چې نیول شوي دي، ساحنهم د ساحنه لرې ځای ته یا پورته خواته د ولسوالۍ بره خواته انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي، نو په دې تور چې د دولت سره همکاري کوي یا همکار دي، په دې تور نیول شوي دي.
له دې سره سم د اروزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان یې ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بوولي وو. د اروزګان امنیه قماندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغو کسانو د راخوشي کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوې چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښته.
زموږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نیو ملي ځای دی، نو دوی هلته تللي وه د میلې دپاره. په دې کې سپینږیرې، کوشنیان، ځوانان ټوله تللي وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دې په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر شولو او موږ وکړه سوای په دوه سل نفر کې دوی وژغورو او بیرته راولو ښار ته.
د طالبانو له څو ساعته بنده آزادو شوو کسانو هم ویلي نه دي خبر چې طالبانو د څه لپاره بوولي وو.
نه مې ویلي مامات د خیرو کاریز اوسېدونکو، نو موږ واته کس یارانو کله چې باخود میلې تاسو ځان میلې برابرۍ تم ځان ورسوي، نو یو دم مې بس پرې مشکله باندې دوه کس را تراله توپکان را تکې کله ولي شور و نه خوري. داسې د غرت مخه کې داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د پښو مزل کړی چې
غاری وی غرو موږ لار نه و منه تر غره نه وختلې د لار نه ولیدل نه تر لاسو پرته کول ډیر ځل مال تر سره وسو. زه خپل ته یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوتي م کوله زران وی ولې یو زو مسلور نظامون و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې را تراله مسول عسكر دی بل مخفل بوتي کوله د ماشنا لا باندې ونه درځي توان و لنګوټي او شان مگر داله ته پات اس وګر دا راځه فادرانو نستری ودا یخته الله تعالی نه ډوړی و منځوم پته ما مخوي.
د میدان وردګو او اروزګان چارواکي هم دغه برمتنیونو په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورونه خبره شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بنديانو شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه و چې د دوی ملګرو په میدان وردګو او اروزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دي. مجاهد هغه اوازې رد کړې چې ګوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړی وي.
د غزنی اوسیدونکي په خپل ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت دوام غوښتنه کوي. مخابراتي شبکې د غزنی په ډیرو سیمو کې له نږدې وو کلونو راهیسې یوازې د ورځې له 2 تر 12 بجو فعال وي. په وروستیو ورځو کې په نسبي ډول مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده چې د دې ولایت اوسیدونکي پرې خوشی څرګندوي. په غزنی کې د تلیفوني شبکو کارونکو د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې له ټولو شکلو خواو غوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په 14 ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت و، خو اوس داسې نه ده. له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نو می سوناده د اندړو لولسوالي یعنی لبند سردیز خرغلی ما په دې باندې باور یم چې ټول لولسوالي خلک به همدا غختل چې شبکې کارو کې خدای سي په دې اوربند کې شبکو کار وکاو دا د ټول د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله سي په شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پیښو کوم خبره به وسوله مرګ ژوند به پیښو نه هلته چانس وي کولای یو بل څه خبر ورکي خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخيو
دا غزنی شار په بازازی سیمه کې یو بل میرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو ورسته یې آزادی رادیو ته وویل
نو مې سپګمې د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ما موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفاله وساتي مخکې چې په ولسوالۍ کې کوم سنځه پیښیدن او ډېر به مشکل ولو چې خپل خپلوان ته په نورو ځایونو کې حال ورکي اوس لنی کمرغه دا چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې زه خبره یم ټول خوشاله دي
احسان الله کریمی هم د شبکو له فعالیت خوښته یو وایي دا چې جګړه کومه سوې ده نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډېر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر نادین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تنبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي نور هیڅ ستونزه نشته دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت د شار زافر راس ویلسن سره ولیدل د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبري وشوه د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژلی دی طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه اداوي رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاستیک شوي تړون مادې عملي کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دویمه لوبه ترسره کوي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زوړ سیستم لغوه کړی دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري
دا ژوند رنگونه سلام درنو اوریدونکو نن د مارچ اتمه یعنی د خځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دغه ورځ نن منځل کیږي چې په دې تړاو غونډې هم کیږي او ځینې نور پروګرامونه هم وي دا ورځ په افغانستان کې هم له تیرو څو کلونو راهیسې منځل کیږي په همدې پلمه به نن له یوې محصلې سره خبرې وکړو چې دا د دې ورځې په اړه څومره معلومات لري او دا ورځ څومره ګټوره بولي لومړی مو کوم راته وایي
نو مې سمینه سنګ زیدا
د مارچ ته مې په اړه څومره معلومات لري یعنی د مارچ ته مې کله پوښ پچ دا د ښه ورځ نه
تقریبا څو کله مخکې له رسنیو تاریخ نه په دې باندې پوښتنه چې دا سی یو ورځ شته دا د ښه ورځ په نوم یادیږي چې اتم د مارچ ده او منزل کیږي په ډیره هوادونو کې او څه کومه موده کیږي چې په افغانستان کې هم منزل کیږي
کله دې خپل دا ورځ منزل یا کومه غونډه کې ګډون کړی کنه
نه نه دا سي کومه غونډه کې ګډون نه کړی او نه مل منزل
ستاسو نظر کنه دا تاوي چې لرسنه یو ورځ غونډه کیږي کوم تاثیر دې لیدلای دی څه تغییر راغلی دی
ډېرې ځایونو کښې مې لیدلي دي چې غونډې کېږي یا پروګرامونه نیول کېږي په دې اړوند، خو داسې کوم تاثیر نه لري، ځکه چې هلته ډېرې داسې خلک رابولي چې هغوی خپله پرمختګ کړی ده یا خپله هم ښه ژوند لري. هغه ښځې چې اړتیا لري د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، هغو ته کوم خدمت نه ده شوی، نه هم په داسې پروګرامونو کې هغو ته ځای ورکول شوی ده.
نو څه باید وشي ستا په نظر؟
زما په نظر دلته باید هر لوري نه هغه خلکو ته پام وسي چې اړتیا لري یا ضرورت لري، ورته نه داسې خلکو ته چې هغوی پوهېږي هغوی دا لاره باندې تللي دي او هغه څه چې اړتیا لرله هغه لاسته راوړي دي.
مننه، خوشحاله.
اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان ویسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. سمیع الله له میوند څخه لیکلي، طالبان د افغان حکومت سره اوربند که ونه کړي د سوري خبرې فایده نه کوي. خالد اتل د غزنی څخه لیکي، که طالبان توافقنامه نقص کوي نو دا به د دوی د دې خبرې برعکس وي چې بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي. له کونړ څخه وحدت الله لیکي، د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غني څخه غواړو چې د خپل مزي خبرو له لارې ټاکنې لانجمنې نه کړي. بشیر حبیب زای له ازري ولسوالۍ لیکي، انشاءالله دا ځل به افغانان د سولې شاهدان وي. مجاهد افغان لیکي، له کاندیدانو غواړو چې اختلافات څنګ ته پرېږدي. ګل زمان کمالزی له کونړ څخه لیکي، له ولسمشر غني نه مو دا غوښتنه ده چې د ولسمشرۍ لوړه دې په ټاکلې نیټه ترسره کړي. له دې سره دا خبري مجله پای ته رسېږي او دا بله خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب.